خوایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي یو با صلاحیت لوړ پوړی او با نفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغسې پیچلي شخړې چې دي هغه به دغه پلاوی ته سپارل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پېښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسېدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پېښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي، نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګارۍ ستونزه زیاته سوې، او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ سوی.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت.
لا ازادي راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارونکې ډله وایي د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې یوې اونۍ جګړې له کبله 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی، پرون سې شنبې وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه یې مشري کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوې چې په القاعده پورې تړلې افراطي وسلوال وکړی شي ځینې سیمې ونیسي. د یاغیانو په لسګونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفې دي، د سوریې په شمال او شمال لویدیځه برخه کې راغونډې شوي دي چې تر څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم دولت ورباندې ولکه نه ده ټینګه کړې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اورېدل شي، هم د کیسو په اړه، او هم شعر لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمریني لوبه په استرالیا کې روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 9 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان له لوري د دوی فاسټ بالر شاهین 2 افغان لوبغاړي سوځولي دي. رؤوف یو لوبغاړی سوځولی دی، او نواز هم یو لوبغاړی سوځولی دی. اوس بیټنګ ته ابراهیم زدران او محمد نبی ولاړ دی. ابراهیم زدران 19 منډې په 19 توپونو کړي دي، او محمد نبی په 5 توپونو 15 منډې کړي دي. د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاټلند او آیرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي، او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري. سکاټلند ویسټ انډیز ته د دوشنبې په ورځ د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او زیمبابې له آیرلند څخه د دوشنبې په ورځ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وګټله. دا مسابقه د زیمبابې لپاره هم مهمه ده، د ویسټ انډیز لپاره هم، د سکاټلند لپاره هم، د آیرلند لپاره هم. په تیره بیا که چرته سکاټلند او زیمبابې دا لوبې وګټي، دوم پړاو ته د وتلو چانس پیدا کوي. او ویسټ انډیز چې یوه تجربه کاره لوبه ده، لوبډله ده، او تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د 6 اورونو نړیوال جام 2 ځله ګټلی دی. نورو لوبډلو دا جام تر اوسه پورې 1 ځل ګټلی دی، جنو پیاوړو لوبډلو. که ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابې څخه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری ورانده پوخ پروانکی. آغا خان بنسټ د 6 کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګي ته ورکړي.
وخت پراتي خېبې مودي کو
پدې خبرونه کې به دا هم وایي
خو د آسیا شکنی هوا جار جار
دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصر ژوند تکتنه کوي له استاد اکبر کرګر سره د دې پر داستانونو شخیدلایم
دوی چې موای زما داستان نګون دي دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې لګونګواله پکشتري
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي چلی
شپږ میاشتې په جریان کې وته ونه درل چې لزره ټوکه کتاب راټول کو
وسو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شو
کتر پای را سره وی نور مطالب هم واوري کل شي بده چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سږ کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هین کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي، خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، ل یولس کلنۍ څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده، او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده، او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سږ کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
چې ډېر خوشحاصلو، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاصلو. واټ کې پراتې خېمې مو دي، دا خېمه کې به ژوند کوو. څه وکړو ټول عمر ښه خېمې کې ګرځ. دا سندرې مو چې والدې موږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچي مې دي، یو په وات پټ شوی، د هغې بچي دي یتیمان دي، نور بچي مې د هغو بچي دي چېرته پړشنې نهستل، کومه موږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیه 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایواردونه به ورته دروان کال د اکتوبر له 9 تر 10 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده، او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغا خان منصب مننه خو د زرڅانګې تر څنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وتي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینهوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلي او وایي. زه یې شخصاً د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګې وایي 80 کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس پا باڑا کې خوب گڑ واڑ دینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا.
زرڅانګ او استاد سدوزی جایزې ګټلی. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصر د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصر لمړي څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصر کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپل هم په پښتو دریا وردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصر ژوند ته په دې راپور کې کتنه
کوي.
استاد عبدالقیوم ناصر د عبدالسلام زوی او په 1923 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصر له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما دیار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی نورانی مخزوما دیار دی نورانی مخزوما دیار دی زلف اخلی نگوی آفشا مار دی زلف اخلی نگوی آفشا
استاد ناصر د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ريم بخش تر اغېز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثاني ريم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصر له 1925 لمریز کال را په دیخوا د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بینجو، دلربا، تمبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1961 لمریز کال را وروسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناسیح د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپله هم شاعري کول.
ناسیح صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و، یو ښوونکی و، یو رهنما و، ډېر شاګردان یې وروزل او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی و، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناسی د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور و.
استاد ناسی په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په وروستیو کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سنبلې پر 28 نیټه د 23 کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گای پخلا گای د قتل په احرام، احرام زما د ګلفام ګلفام، گای پخلا گای د قتل په احرام، احرام زما د ګلفام ګلفام، آتش نبی جوهر سرګي بادام، بادام زما د ګلفام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغېدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 18 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. ښاغلی کارګر یو شمېر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلی یم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود و، کوم روال مسلط و، د هغې په بنیاد باندې لیکل شوي دي. یعنی سمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت یې ډېر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د هغوی، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
داسې ډېرې خبرې نشته پکې؟ او حتی په اوله باندې، اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه هم وه چې ځنی قصه دغه د داسدی یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو به زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل د لومړي ځل لپاره.
زما یو مجموعه چې سیند د بهيګا چې پاغه باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلې و او دا دویمه مجموعه ده لیکل شوې ده. بین یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا څه چې حالت یو دا فرهنګي جامعه هم عجیب او غریب و. یو دا بل خبره دا چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتلل به د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرائی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول به ولستل هغه وخت دا بوفي کورما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو له خوا نه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لسافینه یا د ذهن له چلو صاف نه تیریږي او یو بل څه عرضه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دی.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هی خواته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستی. ګونګوالی په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
اول د دغه کسانو چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه، نو زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی. ما قانې کوي نه، خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري پدیدې په حیث باندې پیژنو. دلته ډېر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلک یونګ د ګویتی د فاوست په باره کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست یې خلک یا هسک، بلکې دا فاوست و چې ګویته ته دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي، دلته ډېر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا راپېښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تضرورت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دنه مخکې موجودو یا رامنځته شوي، خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دغه شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو، زمونږ داستان ډېر نوی دی. بله خبره دا چې دوی چې وایي زما داستانونه ګونګ دي کې هېڅ شک نشته دی، دا داسې ګونګوالی په کې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی،
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کره کتون کې په دې باور دي که چېرته یوه سیمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سیمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا دغه کوم کسان چې دغه تور پورې کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمون په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو یو روال لري، یو 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 جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لاوړ، یا مثلا د
بوفیکور بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځینې سیمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر پر میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنده. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځینې کسان وایي ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د سپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده، داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته، او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا دا د هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول واقعیت نه دی. انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي. خو دا نشي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سی یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقېږي.
هم دا سی دا نو اوس یو د یو ناولیت په باندې ترتیب شوی دی. بیت نور تغیرات مې کرا وستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قایمه شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په اخره کې دلی راځي د مغولو پایانی وایي او هغه په برق پایي پورې تړي او د کوي ده، او هغه چند مری کوي او شاهي و تناسر سرتور. نو د لیکونکي د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد
او بخشي همدلته تاسو لوستونکو ته اشاره وکړه. په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، حاشیه به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوئ چې ستاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کی؟
زخو ضرورت نویدم دی برخه کی من با که سم او میاری داستان ولی کو چې البته زده غونه توانایی نلرم نو دا به د دې سبب شي چې زمونږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو، نه یې داسې چې کوم دغه سې د ګورکي داستانونو په سطح کې پاتې شي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه هلو ځلو خبره وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوي دي. د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوي دي. دا کتابونه چې علمي، ساینسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمېر پوهنتونونو ته سپارل شوي دي. دا موضوع زموږ همکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستې چې ستاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمېر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دې چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه یې پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمي 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلي دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډېرې محصلان د مخزونو په برخه کې لستوندو سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پوهنتون د رهبری لخوا یو هیات وټاکل شو، کتابونه بررسی شول، ورسره تر چکه 200 کتابونه رسمان د کابل پوهنتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم همدا چې ورسره لدې به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پوهنتون په شمول د ګڼو نورو پوهنتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کړو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه، زما لپاره دا نه ستړی کیدونکی کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز څه موده وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی و. نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل، خو د زیاد نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونه دغه څخه استفاده وکړي، نارینه او که چېرې ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان. نو د دې لپاره د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د 1,00,000 کتابونو ټارګټ کړو، شو چې موږ به 1,00,000 کتابونه ټول کړو او دا کتابتون جوړ کړو. نو موږ د شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب راټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه راټول کړو چې هغه د مختلفو بخشونو د له طب او حقوق او انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول برخونه پکې کړو. ولې متاسفانه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو. یو مشکل ستونزه دا وه چې موږ د ځای په نشتوالي سره مخامخ شولو. د دولت غوښتنه وکړه هغوی ونه توانېدلو چې دولت موږ ته ځای راکړي او موږ د کتابتون په شکل جوړ کړو. له اوس لپاره مو په مقر ډول باندې دغه 10,000 کتابونه راکوځي خصوصي پوهنتون ته سپارلي دي تر څو موږ غني ځای پیدا کړو، بیا هغه ځای ته انتقال کړو او خپل ټارګټ او هدف ته ورسیږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. ښاغلی نومیال وایي له دې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتونونه اخلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلودل د آزاد مطالعې لپاره. د هغو کورونو ته ورغلم، د هغو کوټو ته ورغلم، میمن خانو ته ورغلم، د هغو څخه کتابونه راټول کړل. ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو، ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېری د پوهنتونو سازمان څخه مې کتابونه راټول کړل. تحلیلمند مې راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره شته. استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولای شي چې کچیر دوی کتاب پکاری ماته میسج کی یا ماته زنګ وی ز کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کی خپل ګټه زین واخیستل بیا بیرته ماته سپاره نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤل صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب به انتخاب په یوه اړتیا واوړي لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتل شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اورېده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده. سمونه ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلې دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونه 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلې. دریمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتې څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پوهنځي کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کومې ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبره ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بېخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیدې. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېره ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کولی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو لارو چارو موږ تراخی. او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب
ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې دوی باندې ولولي، عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیمه کې ورته وښیي او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب چې دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب چې دوی ولولي خپل اخذ ځینې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېږلې دی.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای چاو چکانی اوکړلی، پمای چاو چکانی اوکړلی، ته دل خپل انزورا نه خبر. لار می پسر بلا پیسې واخستی، سمان یز بین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی، اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی، د چا د زلل اورا نه خبر. ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی، ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی، تیل حال گورا نه خبر. د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 3 کلونو په عمر د وژې په 28مه ومړ. له غم او خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړۍ کړي دا ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره رانغاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدي
لتے افاندرا ہے پھل کر دلس خود آسیا یہ شکنی ہے واد جار جار وطن جار جار وطن واد جار جار وطن جار جار وطن بولتا آسیا پشتون روزلی ستا په فضا کې غیرت پاشلی په خپلواکۍ پشتون روزلی
واړه ظلمیان دي شنه زمریان دي جار جار وطن مریان دی جا جا وطن